سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو وکړو د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابیدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعان اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولي دي د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامراد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سري ډول نیول شوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر شوی او له خپلو کورنیو سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړې دي د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یووړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهانده حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي د دغو پناه غوښتونکو ویډیوګانې خپرې شوې وې چې د مرستې چیغې وهلې او ویلې چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې بند پاتې دي د روان هود په اومه د ایټالیا د کرتون ښار سواحلو ته نږدې یوه بیړۍ ډوبه شوه چې لږ تر لږه دوه دېرش تنه افغان پناه غوښتونکي پکې مړه شول غیر رسمي سرچینې بیا وایي چې تر اویاو پورې افغانان یوازې په دې پیښه کې مړه شوي دي د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویانده وه د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه خو ارمانونه یې نیمه خوا شول د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو پر کار باندې بندیز ولګېد تاسو له ازادي راډیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان په لکتر لګه په بخښنې سره د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بمي برید کې لکتر لګه نه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي پاکستاني رسنیو نن رپورټ ورکړ چې امنیتي ځواکونه له سبي څخه بیرته کوټې ته روان وو چې د موټر په لاره کې د کیمبری په پلو کې چاودنه وشوه د پولیسو چارواکي محمود نوتیزایی بیا ډان رسپانی ته ویلي ګمان کیږي چې یو انتحاري بریدګر خپل موټر سایکل د امنیتي ځواکونو د سپرلۍ له موټر سره ټکر کړی دی ورسته خبر هم د فلمونو له نړۍ د بالیوډ سینما وتلی فلمی ستوری امیتاب بچن په حیدرآباد کې د یو فلم د شوټینګ پر مهال ټپي شوی دی د راپورونو له مخې ښاغلی بچن په سینه کې ټپي شوی او تر پیښې وروسته تنفسي ستونزه پیدا کړې وه ډاکټرانو د کتلی او د څو اونیو آرام تجویز ورته کړی دی اتیا کلن امیتاب بچن په شاوخوا 200 هندي فلمونو کې کار کړی دی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري هغه چې هر اونۍ په ممبئی کې د خپل کور برنډې ته وزي او خپل مینوال ګوري دا اونۍ له مینوالو بخښنه غوښتي چې د ستونزو په خاطر نشي وروتلی لازادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې هم دارنګه facebook.com/ازادي رادیو کې چې زموږ فیسبوک دی هم دا خبرونه شته ور به شو د پروګرام معرفي ته د سړو سیمو د پانتونونو په سرلنۍ سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو نجونې څه وایي
زه اوس دغه طالبان څه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په برخه کې بېرحمانه سرغړونې دوام لري دې ادارې یوه اعلامیه چې پرون ناوخته خپره کړې پکې راغلي په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي خو طالبان بیا بل څه وایي
دغه انتقادونه بې ځای دي، ځکه چې حکومت او نظام خامخاسه چلیږي، هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریرو اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
په ایران کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیت د پیښو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په دې وروستیو څو ورځو کې زیاتې شوې او نجونې په زهرجن ګاز باندې مسمومې شوې. د ایران مشر امر کړی چې د دې پیښې عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د سړو سیمو د پانتونونو په سرلنۍ سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. یو شمېر محصلان د نجونو په زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بولي او په ټولنیزو شبکو کې د یو لیک په خپرولو له نارینه محصلانو هم غوښتي چې تر هغو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته نه وي رسېدلی دوی د هم ټولګیو ته نه ځي. درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه، یو شمېر محصلانو د یا ټول یا نه شعار په ورکولو وویل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز تر لرې کېدو پورې به پوهنتون ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان کتسام تازه په دې اړه ازادي رډیو ته څو نه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي، خو مخکې ویلي و ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلانې وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړې دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي، خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نه شي کولای درس و وایی. هغو کوترو ته پاتې شوی یو چې وزرونه یې راټرلی دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی و او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي، خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس د دغه طالبانو څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوی دی چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟ آیا دوی وهغه اسلام تاکید لري چې موږ عقید لرو یا که دوی اسلام جلا دی؟ د یو خوا څخه وایي شریعت، د یو خوا څخه مخالف د شریعت د دوی کار کوي. د جامع جهاني څخه زما غوښتنه فقط دغه دی چې زموږ حمایت دی وکړي، زموږ ږغ دې وټول هیوادونو ته ورسیږي چې موږ اوس په څه شرایط کې یو. موږ خپل د حق پسې یو، خپل حق غواړو او خپل حق وچاتم نه پریږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله له نړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنیو واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې، خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی، هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یوه سرخلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی، غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چې ژمنه کړې وه د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي، په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د اوناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د ذکور محصلینو ته راجع کېږي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دوی اعلامې خپرې کړې وې او ویلي وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توزیع او د نامو په توزیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوډ ته عملی بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي، زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنی تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راوختل شوي، خپل ټولګي ته خو موږ د هغه شعار تر شتر لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پانتون ته لاړو، نه صرف د پانتون په مخه کې را تیر شو، درې واړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډیر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو لخوا نه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پانتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي، که پانتون ته داخل ته پرې نه ښودي دوی د پانتون شاوخوا ساحو کې اوسي، خپل مطالعه دی وکوي.
و مخختل په دیاله چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز به کله لري شي، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې ضیا الله هاشمي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. خو مخکې نوموړي په دیاله ویلي وو چې دا مهال ښځې او نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د یادونې ده چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو د بندیز تر څنګ د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم راوګرځولې. د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر له پراخ غبرګون سره مخ شوه، خو دې غبرګونونو لا تر اوسه د دوی پرېکړه نه ده بدله کړې.
په همدې مورد باندې یو مرکه هم لرو. زموږ همکار مرسلین ارسلا د پوهنتون له پخواني استاد پوهند محمد بشیر دودیال سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې له پوهنتونو د نجونو راګرځول د دوی پر شخصي ژوند او د افغانستان پر راتلونکي څه اغېز کولای شي؟
د افغانستان شریف خلق زمونږ پتمن ملت د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم په اړه به تفاوت نه ده. والدین غواړي چې اولادونه مکتب ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي. داسې یو کازه بغوندې امیدواري ورکړل شوله چې دا د مکتبونو بندول د نجونو دا به موقتي، اما دا اوږده شوله، دا موضوع اوږده شوله، یو نیم کال دربار ونیو. نو په زرګونه محصلین چې ضرب دی یو نیم کال کو، زرګونه کلونه وخت ضایع شو. په حقیقت کې دا یو نیم کال نه ده، بلکې زرګونه، ځکه چې د هر سړي یو کال یو نیم کال ضایع شو. دا د افغانستان لپاره لویه فاجعه ده. نن ورځ په نورو ملکونو کې د وخت مدیریت او د وخت ارزښت باندې کار کیږي. داسې طریقې پیدا کیږي چې د وخت نه ډېره اعظمي استفاده وشي. هغه پروسه د تحصیل پروسه، د یو کار پروسه، د یو فعالیت دومره رالنډه کړي چې کمترین وخت ونیسي. ولې متاسفانه په افغانستان کې تاسو وګورئ چې د یو ډېر مهم موضوع چې هغه تربیه کول دي، هغه د قدرونو روزل دي، د مسلکي کسانو روزل دي، د ظرفیتونو راړول دي، موږ په دې کې دومره وقفه راوستله. دا جبران ناپذیره ده. دا هغه درد ده چې د دې پړسوب او ګزکي به وروسته معلومه شي.
طالبانو په وروستیو ورځو کې د لګڼو بهرنیو استازو سره په افغانستان کې لیدلې. دوی د دې غوښتنه کړې چې د دوی حکومت دې په رسمیت وپېژندل شي. یو تصور په افغانستان کې همدا دی چې دا وروستي محدودیتونه چې د نجونو په تعلیم او تحصیل لګول شوي دي، دا تر ډېره دې لپاره دي چې له بهرنیانو یو امتیاز واخیستل شي. آیا واقعا د دې ارزښت لري چې د افغانانو په یو حیاتي حق باندې داسې یو معامله وشي؟
که څو میکانیزم وي، هغه به د حجاب خبرې وي یا به د صنفونو جوړا کولي او خلکو او پوهنتونونو د پوهنتونونو اداراتو دا تعهد ورکړي چې موږ تیار یاستو صنفونه هم جوړا کوو، که پرده وایي تاسو پرده اچوو. او محصلینو خوارانو هم وویلي چې موږ حجاب ته هم کاملا تیار یاست. ولې نه؟ پخوا هم حجاب و، پخوا هم اخلاقي مسایلو ارزښت درلود. یو میکانیزم ډیر یو پیچلی پروژې لپاره یوه طرحه ډیزاین کول زه فکر کوم دومره زیات وخت نه نیسي، د څو ساعتونو نه د څو ورځو نه. اما دا خو کومه پروژه هم نه ده، دا خو کومه نوې پدیده هم نه ده. دا خو دا کلونه کلونه موږ یو سرول لس کال کېږي چې عصري معارف په افغانستان کې شروع شوی دی. کافي تجربه موجوده ده. د معارف اساسات لکه تعمیرونه او چوکۍ او میز او درسي مواد او استاد دا ټول موجود دي. نو بیا د دې مانا لري چې دې لپاره موږ میکانیزم جوړو. خو میکانیزم به نهایت بدایي چې دوی به شاید لکه دوی چې وایي چې موږ بد اخلاقي نه تشویش لرو. نو بد اخلاقي خو د خلکو په تربیه او پر رول اړه لري. او افغانان خو دو عمره د اخلاقي مسایلو په هکړه حساس دي چې اندازه نه لري.
پواند بشیر دودیالو د سړو سیمو د پانتونو د پیل په ارتباط خبرې کولې چې لنجونو پکې ګډون نه لري.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د بخښنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخت خبره کړې لیکلي په مکرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي. د بخښنی نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سر نیونو په دوام هم اندېښنه ښوولي. جزئیات له امید ظاهر مالورو.
د بخښنی نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره په خرابېدو دی. د سازمان پرون ناوخته یو اعلامیه کې د دې ادارې د عمومي منشي اګنیس کالامار له قوله لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. هغه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو مدني فعالانو، استادانو، خبریالانو او نورو نیول کېدو ته په اشاره ویلي دوی په خپل سر یو غیر قانوني ډول او د طالبانو په تګلارو د نیوکو له عمله نیول شوي، په داسې حال کې چې کورنیو یې ورته هیڅ ډول لاسرسی هم نه درلود. د بخښنی نړیوال سازمان عمومي منشي زیاتوي وروستیو کې هغه کسان چې د طالبانو په ناسمو تګلارو نیوکه کوي له کوم دلیل پرته نیول شوي او تر خوا یې تنجونو ښځو ځپل هم دوام لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې دوی بې له کومه دلیله خلک نیسي او په خپل سری ډول یې زندان ته اچوي.
نو دغه انتقادونه بې ځای دي، ځکه چې حکومت او نظام خامخاسې چلیږي، هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا د هغه شریر اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
طالبانو نږدې تیرو دوو میاشتو کې د ښځو د حقونو فعاله نرګس سادات، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، مدني فعال افردین فدایی، لیکوال زکریا اصولي، افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی، پخوانی سناتور قیس خان وکیلی، خبریال یار محمد مجروح او خبریال اسماعیل رحمانی نیولی، خو له دوی یو شمیر کسان بیرته خوشی کړی دي. ازادي راډیو له یو شمیر کسانو سره چې ورسې ورځو کې د طالبانو له بند خوشی شوي اړیکه ونیوله. له دوی یو شمیر یې د امنیتي ستونزو له امله له خبرو ډډه وکړه او ځینې نور یې بیا زموږ اړیکه او پیغام ته ځواب ورنکړ. خو له طالبانو له بند یو خوشی شوي نن ازادي راډیو ته د بخښنی نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای وبلله او زیاته کړه طالبان بیل دي چې قوانین او اصول ته پام وکړي فعال افغانان نیسي او زندان کې سخت شکنجه کوي. د وویل له نیول وروسته دوه ساعته طالبانو داسې ووهه چې ضعف یې وکړ، نور په ځان پوه نه شو، خو کله چې په هوش راغی ټول بدن یې شین شوی و او په لاسونو کې وینې پرنډ شوی وي. د بخښنی نړیوال سازمان هم په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي دوی په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دوی نیولي د نظام پر ضد تحرکات درلودل او یا هم تخریب کاوه، طالبانو واک ته رسیدو وروسته د هغو افغانانو د نیولو لړۍ ته زور ورکړ چې دوی پکڼه لارو یې نیوکه کوله. دا نیول له هغو نجونو او ښځو پیل شول چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سړکونو ته راووتي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ.
پراپور کې مو د بخښنی نړیوال سازمان څرګندونې او اندېښنې په ارتباط ریپورت واورېده. په همدې مسله باندې زموږ همکار مرسلین ارسلا د حقوقي چارو له کارپوه سبحان الله مزبا سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا داسې اسناد او شواهد شته چې ثابته کړي طالبانو دې پر بشري عزت جرمونو لاس پورې کړی وي که څنګه؟
مهمه مسله خدا ده چې د طالبانو له راتګ سره د منګه مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې و او هغه کې د قوا او د تفکیک خصوصا د قضایي قوې د استقلالیت، قانونیت، عادلانه والی موارد تضمین شوي ول، دا لمنځه ولاړل او د دلته هغه د شفافیت مسله او د جواب ورکونې پروسه د ستونزو سره مخامخ شول. نو په دې کې پرته له شک په انفرادي توګه ډیرو کسانو د دې ادعا وکړله چې تر خپل سره توګه محاکمه شول، د قانون نوره حق وایي، د ازادي چې اساسي حق ده هغه محدود شول او شکنجه شول او تعذیب شول. خو داسې کره معلومات چې یا دقیقه څرګندې پر بنسټ باندې ووسی په خوشنۍ سره چې نشته، ځکه چې هغه فرصت تر اوسه نه ده مساعد، یعنی د دوی د زندانونو ته توقیف خونو ته او عدلي محاکمو ته چې دغونه ارقام را واخلي چې په کوم موارد باندې خلک نیول شوی دي، دغه د دې فرصت ته اوس کم ده چې په دغه موارد باندې بحث شي. ولی په دې کې شک نشته چې خلاف ورزی کیږي، په خپل سر توقیفونه ادامه لري او تضمین شتون نلری. تر ټولو مهمه مسله د تضمین ده، یعنی که طالبان هر څه ووایي چې عدالت به پلی کیږي، ولی عدالت د متخصصو خلکو په واسطه باندې چې هغه پخوانی قضات وله چې با تجربه او با تحصیل او مسلکي وله.
طالبان د دې ادعا کوي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول او حاکمیت لري، نو په داسې یو حالت کې که نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ادارو ته دې اجازه نه ورکول کیږي چې د شویو ادعاو او شویو جرایمو په اړه څیړنه کوي، نو آیا فکر نه کوي چې دا جرایم په یو ډول د حکومت دننه سازمان شوي جرایم دي؟
ګوري، د طالبانو خو په خواشنۍ سره چې د حکومتداري لپاره هیڅ برنامه نه درلودله. دوی چې کله نظام ترلاسه کړ په داسې یو ستراتیژي چې په هغې باندې عدالت تامین کړي، حکومتداري وکړي، د بشر د حقوقو تضمین وکړي، د نړیوالو اړیکو بهرني سیاست لپاره یو څه وکړي، داسې یو څه نه وله. نو دوی
له حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مزبا سره مو مرکه واورېده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران مشر علي خامنه‌ای د خپل واد حکومتي چارواکو غوښتي چې په خوانځیو کې د زارجن غاز او شیندونګي ونیسي او سخت سزا ورکړي. له ډیر وخت راهیسي هلته سلګونه نجونې په زارجنو غازو مسمومي شوي او دا پېښې لا هم روانې دي. عصمت ساروانه او نور جزئیات.
د ایران مشر آیت الله خامنه ای په خپل هیواد کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسی په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدل نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه یې وکړه چې عاملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب کړي. که څه هم له میاشتو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري، خو حکومت وایي چې لا یې د اصلي عاملانو په نیولو نه دی بریالی شوی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه هم په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، گچساران، یزد، سلماس، دورود، لارستان، میانه، تهران، نیشاپور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومې شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خبرې شوي دي. همداراز د مسمومیت پېښې د هلکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولای دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلی خپلوان په اونیو اونیو د خپل عزیز له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام په صورت کې نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادی اروپا رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي لشپژو سو نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس نجونې ښوونځي ته تللې وې. له بلې خوا د هغو ښوونځیو نجونې زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي چې زهرجن ګاز پرې کارول شوی وي. د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د والدینو ترمنځ په ځینو ښارونو کې شخړې هم شوې دي. پر خواله رسنیو د نجونو د مسمومیدو او د ښوونځیو غنې ویډیو غنې لاس په لاس کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
همدارنګ د ازادي رادیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم مه هیروئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار بندیز د اعلان اغیزې. طالبانو د تیر میلادي کال په ډسمبر کې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د ازادي راډیو همکارې نرګس مومند سنځي د افغانستان په څو ولایتونو کې له دغو ښځو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی چې د یوې مېرمنې په غږ باندې پیلېږي.
خدای روی ته وګوره، ته قران روی ته وګوره. کور کې ماشومان لرو، مریضان لرو، زمونږ نه زمونږ کار او زمونږ ډوډۍ ماخله.
د لوګر ولایت اوسیدونکو دا میرمن د 15 ماشومان مور ده. د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخستل شي. دا میرمن 12 کاله په نادولتي ادارو کې د کار کولو تجربه او لوړې زده کړې لري. د خپل کورنۍ سرپرست ده، خو اوس په کور ده.
زه نه پوهیږم چې دوی په کوم عدالت حکومت نو غوښتنم دغه ده چې په خلکو باندې ورحمېږي او په خپل ولس باندې ورحمېږي، د کار او د تحصیل زمینه ورته برابره کړي. امارت د ښځو پر سر سیاسي معاملې نه کوي، ښځینه خپل هدف ته د رسیدو وسیله مه جوړوي.
طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغان انجونې او ښځې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو راګرځولي. نورزین یازی په لغمان کې خلکو ته روغتیا او جبري ودونو، ذهنیت جوړونې، کلتور او انعناتو په برخه کې کلیو او بانډو کې عامه پوهاوی ورکاوه او د دې په خبر کار یې په خلکو ډیر اغیز درلودو او تر ډیره توانېدلې وه چې د ناوړو رواجونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. خو نورزی وایي اوس بیرته کیسه زړه په زړه ده. په خبره داسې کسانې هم لیدلی چې 12 کلن انجلۍ 50 کلن سړی ته د 400,000 افغانیو ولور په بدل کې ورکړی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اوس ډیر زورون کې حالات د ځکه زما په شمول د ډیر خويند د کورنۍ سرفرست وي، هغه به د کور لګښت د موسساتو له طریقه پوره کول. اول زما 15,000 ماشو، نو د خپل د کور غزين ارتیاب په باندې پوره کول، د کور ناس پرواني تکلیف باندې اخته دي، ذهني توازن خراب شوی. دوی امر مکتوب صادرول باندې سیاسري شل کال خواري په بوله وکړه.
قنا دولتي موسسو کې د طالبان له خوا د خزو د کار د بندیز د پریکړې په خبرګون ډیرو نړیوالو موسسو خپل کارونه زنده او یا هم کم کړی دي. د جوزجان ولایت اوسیدونکو نسرین ارزو وايي په سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې نظره خزي په پخو ودرولې او د کار زمينه ورته مساعده کړه. خو اوس د دغه زرګونو خزو په سر کې دا هم ده چې په کور ناشته ده.
ما 13 سال د پروژې
ما د یلس کال په انکشافي پروژو کې کار وکړ. د جوزجان په څلور کونو ولسوالیو، انخوي او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې نه سره خدمت د انکشافي پروژو په وسیله په پخو وترولې. خود وکاله کې چې بیکاره يم، هغه هم بیکاره دي. د ژوند وضعیت مو ډیر خراب دی، روح او روان می اصلا ښه نه دی،
هي خودمو مقدار خوب نه.
طالبان په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګولې چې مخ کې په ډیری دولتي ادارو کې هم دوی له کار کولو راګرځولې وي. د کونړ ولایت اوسیدونکو همرا صافي هم د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. وای نه یوازې مونږ خزي بلکې نارینه او ته هم د کار زمينه برابر نه ده او حیران ده چې دا وضعیت به کوم خوا ته ولاړ شي.
د خزو په کار کولو باندې سره زموږ په ژوند کې ډېرې ستونزې رامنځته شوې دي. زموږ خويندې د کور مسولیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، نه ډېرې ستونزې هواروي، فعالیتونه هم بند شوې دي. نو ډېرې کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. وختونه مو ده چې خزو اجازه ورکړي شي، ځکه یو سالم امور، سالم ټولنه او سالم هیواد تربیه کوي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې په نادولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز ولګوه چې مخکې له دې بیلابیل نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ناسم اقتصادي وضعیت، د بیروزګارۍ د زیاتېدو او بشري ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د خوست ولایت اوسیدونکو محبوبه بیا د بلې ښځې کیسه کوي چې په موسسه کې د کار د بندي سره له څه ستونزو سره مخ شوې ده. وایي
درې میاشتې کېږي چې ماشومان یې دي، مېړه یې نشته، په کرایه کور کې اوسېږي. څه پس اندازې چې ځان سره ساتلی و، د ماشومانو تعلیم، ورځنی خوراک، کور په کرایه باندې تللی. چې د دې په څېر باندې په سلګونه او زرګونه ښځې په هر ولایت کې شته او دوی د همدې ورته حالت سره مخامخ دي. یو کال وروسته که چیرته دا حالت همداسې دوام وکړي، افغانستان به یو روغ کس ولري.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د شان یو وضعیت د رامنځته کېدو له امله ډیری افغانان له هیواده وتلو ته اړ شوي دي، چې په نورو هیوادونو کې هم له ستونزو او کړاوونو سره ډک ژوند تیروي. دوی وایي هیله من ول چې سوله به راشي، ژوند به ښه شي، خو دا هیلې هیلې پاتې شوې. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشبو قریشي 8 کاله په نادولتي موسسو کې کار کاوه. دا د خپلو خویندو او ورونو یوازینی سرپرست ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شخصي ژوند کې یعنی ډېرو ستونزو سره موږ مخ یو. حتی زه نشم کولی اوس خپل د پلار تداوی وکړم، ځکه چې هغه ناروغ، دوای پکار ده، دوای لپاره پیسې پکار دي، کوم چې نشته. څومره چې نارینه په جامعه کې حق لري همغه مر خزه حق هم حق لري. توپیرونه ډیر شي د خو زاد نارینه او په منځ کې یو لوی بحران سره مخ شي، کوم چې مخ دی روحان جسمان مونږ مړی یو، مونږ ژوندی نه یو. د دوو کالو په ترڅ کې یو جیل کې اوسي.
د یادونې ده چې طالبان په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز ترڅنګ په افغانو ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته زده کړې پرې بندې کړې، له پوهنتون یې راګرځولي دي. دغه شان نورو عامه ځایونو کې لکه ورزشي کلبونه، ښځینه حمامونه او پارکونه ته د تګ اجازه هم نه لري. حجاب یې پرې اجباري کړی او ورته ویلي چې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر هم نشی کولای. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو د دغو غبرګونونو دوی د پریکړې بیرته اخیستلو ته نه دی اړ کړی. د یادونې دی چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په تیره کې په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د طالبانو د حکومت د پریکړې دفاع کړې ده.